سلام دا مخام و بچی دی اسمک تا دی خبرانی زیاد را برخه روختی داشت من شتمنی پروگرام تا زنگر شوی چه اصد لودین پکی ساسی کور بده داغ پروگرام پتو شوی بو که پیلیگی خود رقی ارانده دی ساد لند خبرونه پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت وهڅوي چې ټول شمول سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلاره سیاستونه غوره کړي. دا غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې په یوه برخه کې شوې. دغه اعلامیه پکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپره شوې ده. د طالبان د حکومت ویاندوی وایي چې د دوی د قانون او پټرولیم وزارت د امو دریا د تیلو د حوزې یو لکو دیال زره ټونه او مات تیل په کورنیو پانګوالو پلورلې دي. سبی الله مجاهد نن په خپل ایکس باندې په ټویټر لیکلي چې دا تیل په تیرو لسو ورځو کې په یو اویا میلیونو او شپږ سوه زره امریکایي ډالرو پلورل شوي دي. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسم په درشل کې له مکې مکرمې د حج په سلګونه زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل شي. د حج پر مهال زیاته ګڼه ګوڼه لویه ستونزه ګڼل کېږي چې هر کال په زرګونه کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي. تېر کال د ورغلو حاجیانو شمېر یو میلیون او اته سوه زره وه. نن یک شنبه د اروپا پارلمان د انتخاباتو په څلورمه وروستۍ ورځ د یو ویشت اروپایي هیوادونو وګړو د خپلو اووه سوه شل استازو د ټاکلو لپاره رایه اچونه وکړه. ایټالیا وروستی هیواد دی چې د رای ورکولو مرکزونه به یې تر نن شپې یولس بجو پورې پرانیستي وي. او چینو په بخښنې سره او د هند او پاکستان لوبه چې تمه وه د افغانستان په خو بجې پیل شوې. د باران له کبله یو څه ځنډیدلې ده خو لیدون سبب به د خپل خپرونې په جریان کې تاسو سره د دې لوبې وروستي جزئیات شریکوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د جون اتمه د مغزی تومور یا مغزی دانی نړیواله ورځ ده. د همدې ناروغي د عامه پوهاوي په هدف دغه ورځ لمانځل کیږي. مغزی تومور څه شی دی، څنګه پیدا کیږي او لمرنۍ نښې نښانې څه دي؟ د مغز تومور یا په عامه اصطلاح دانه څومره خطرناک ده او د درملنې لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د عصبي جراحي ترینر متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی او د علی آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز عامر ډاکټر عبدالمنان باوري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو ستاسو خپل خبرونه ده، هیله ده چې اړیکې ونیسئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. د مستقیم تماس شمیرې دی 00 420 112 45 01. بل شمیره ده 00 420 112 45 01. د واتساپ شمیره هم ده، کولی سئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ 00 420 112 45 01. ډاکټر صاحب محمد شفیع فضلی سټوډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځي پیل لدینه وکړو چې دغه مغزی تومور څه ډول تومور دی او ولې رامنځته کیږي؟
وعلیکم السلام لدین صاحب، خیر اوسې مننه چې زما دعوت کړم چې د دې لپاره خپل وطن مال او اما په هغې وایي څو کړم. نو د څه ما شخصا څنګه د عصبي تومور تر اوسه د مغزو تومور ده دا همدارنګه لکه نور تومورونه دي، تومور په خپله د یو نفس په غیر نورمال شکل سره وده وي، یعنې غیر کنټرول نقطه سره مزیاتو دا وده وکړي دا د تومور په نوم یادیږي. کله چې عصبي تومورونو ته راځو یا د مغز تومورونو ته، دا هم په همدې شکل کله چې په مغز کې یو نفس یا بعض حجرات له خپل نورمال حالت نه په غیر عادي شکل سره وده وکړي، تیزي سره دا د تومور یا د مغزي تومورونو په نوم سره یادیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ښه لنډه یادونه مو د تومور په اړه وکړله او په ډیر لنډ ډول مو تشریح کړه. ډاکټر صاحب اوس برا شو دې ته چې دغه تومور څنګه او ولې رامنځته کیږي، دغه په انساجو کې یا هم په حجرو کې د اعصابو دغه غیر انډول والی ولې راځي، څه لاملونه لري؟
کوم شکل د تومور بحث دا په ټوله نړۍ کې په مختلفو انسانو کې تر اوسه پورې تر بحث لاندې ده د دې دلایل چې دا ولې دا نسج مشخص شکل کې ولې نسج په یو حالت ته ځي. دا ډېر چې د دې دا ډي ان اې ورته وایي په حجراتو کې نو دا اساس د حجرو هغه کوي د دې راکوډنګ باندې چې وي د حجراتو نو د دې کې کله غیر منظموالی راشي زما پر ډېرو دلایلو هغه باید د تومر کېږي. نو ډېر اسباب دي په اساسي شکل د دې اسباب چې دي ورته نوي تحقیقات کوي چې هغه په شکل د جینیټیک دی یعنې مدرباتي شکل سره دا حجرات دا خاصیت لري چې پاینده کې دا په تومر بدل شي. ټول بعض عوامل بیرونی هم د دې باید کلملی شي چې هغه د تومر سبب وګرځي اصلا د حجرات هم ډېر حالت ته ورسېږي. هغه کې بعض دواګانې دي چې په غیر نورمال شکل سره استفاده کول دي خلکو لایف سټایل دا دوامدارنګ دواګانې دي چې ډېر اساسي رول پکې لري او تر ډېر حده پورې څنګه دي چې مثلا باید د تومرو کېدای شي مثلا شوا همدغه معمولا د اکسرې شواګانې چې شوا خپل کېږي همدارنګه دي مختلفو شیانو شواګانې مثلا مایکروبیټس چې د همسي خوړو کې استفاده کېږي کپ شي شکل سره استفاده نه شي دا چې ټلیفونونه انتنونه هغه کې چې دا خبره پرې انتنونه کوم دي په کپ ستاندرد شکل مراد نه شي خصوصا په افغانستان کې یو ګډ دلیل د تومرونو همدام ده لکه هغه ستاندردونه چې په کار دي چې باید پکې مراد شي هغه نه کېږي مراد کېږي د انتنونه په مرض کې. نو دا ټول باید په دې کېدای شي چې د تومر په مختلفو قسمتو د بدن کې په مرض نسبتا ډېر حساس ده
کور ودان. ډاکټر سیف فضلی سلامت اوسئ. لنیک مرغه زموږ د خپلونې بل میلمه د علی آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز امیر ډاکټر عبدالمنان باوري هم سټوډیو ته وصل شوی. ډاکټر سیف باوري تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو سره به ډېر دغه تومرونو په سرطاني اړخ باندې خبرې وکړو ځکه تاسو د سرطاني ناروغیو متخصص یئ. دغه تومرونه ما چې ولوسل ډاکټر صاحب باوري وای کم لکه سل ډوله باندې لري دغه د اعصابو تومور یا هم د مغز تومور. خو راځي په څو عامو خبرې وکړو څومره عام دي په افغانستان کې کومې باندې ډېرې عام دي او له سرطاني ناروغۍ سره دغه تومرونه څومره اړخ لګوي.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته تاسو ټولو همکارانو ته. نو د تاسو د ځواب پاړون چې په افغانستان کې دم غړې دي سره دي چې د نورو برخو تومورونه یا سرطاني امراض زیاتې ولې دي عصبي تومورونه یا عصبي سرطاني تومورونه چې هغه هم کم نه دي. نو لکه تاسو ویل چې لسل یا لسل څخه زیات دولونه لري بالکل همداسې دي. نو دا چې دي د عصبي تومورونه لکه موږ چې مخکې مې ویل د دوی په افغانستان کې چې دي مختلف اقسام موږ ورسره مخامخ کېږو او مریضان راځي چې هغې کې یو خو دغه موضوع چې مخکې نه مخکې باید واضح کړو چې تومور دا مطلب نه دی چې حتمي د سرطان یو مریض د سر سرطان دی ولري یا د مغز د سر یا د مغز تومور کېدلی شي چې بناین یا سلیم شکل وي او کولی شي چې هغه د مالیګننت یا سرطاني شکل وي. نو کچیرته یو مریض لدی خبرې کې چې په مغز کې تومور لري نو ډایرک سمدستي ناروغ دا خبره کوي چې زه سرطان يم او یې مکړه. نو نه دا څه نه دی. دا تومورونه سلیم او خبيث دوا شکلونه لري چې سلیم یې بیا نسبتا هغه سرطاني نه دی او ډیر خان زار لري او تر ډیره وخت پورې ناروغ بچ کېدلی شي او د دې نه شفایاب کېدلی شي. ولی هغه دوهمه برخه یې چې هغه د سرطاني تومورونه دي هغه مشتري چې هغه ډیر ستونزي پیدا کول شي ولی دا سم نه دی او علاج هم ان شاء الله تر ډیره حد پورې ممکن وي او دغه ډیرې بیا د سیورو سیر لري چې اکثره دلته ځینې تومورونه چې مونږه ګلایوم ورته وایي ګلایوم ډیر عام دي او ډیرې ناروغانې د ګلایوم تومور څخه کړيږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه تومورونه خو د انسان د وجود په نورو برخو کې هم پیدا کیږي، دغه تومورونه یا په عامه اصطلاح موږ او تاسو ورته په پښتو کې دانه وایو، فکر کوم داسې بله کومه بدلی ورته نه لرو ولسی کلمه، بیا هم کوي تاسو مهرباني وکړئ، ځکه تاسو له ولس سره له ناروغانو سره سروکار دی، دا خو د وجود په نورو برخو کې هم وي. اما دغه عصبي تومور یا هم مغزي تومور دا داسې تومور دی چې د روغتیا نړیوال سازمان ورته د عامه پوهاوي نړیواله ورځ چې د جون اتمه نیټه ده نومولې ده، دغه ذهني په بکنه سره مغزي یا هم عصبي تومور ولی مهم دی د روغتیا نړیوال سازمان ته سره لیدې چې د وجود په نورو برخو کې هم ممکن تومورونه پیدا سي، د خطر ته په کتو دا ډیر مهم دی او کنه دا ډیر عام دی؟
دا د تاسو د جواب پړوند خو خبره داسې ده چې موږ د سپیلي سرطان د ورځ هم لرو چې هغه ډیره لمانځل کیږي او په ټولې نړۍ کې صحیح برخو کې او د هغې لپاره اوورنس یا عامه پوهاوی هم ډېر کیږي، او عین وخت د مغز تومورونو لپاره هم همدا خبره ده چې مغز تومورونه هم ډېر خطرناک کیدلی شي، چون دغه د یو حیاتي ارګان د بدن دی او دغه ارګان چې دی د ټول بدن کنټرولولی شي، او که چېرته په دې کې یو عصبي تومور رامنځته شي ژوند ډېر زر ګواښولی شي. نو په دې ډول سره دغه دې اهمیت نسبتا ډېر زیات دی، لکه څنګه چې د سیدیو تومور یا د سیونو تومور چې سرطان سیستم د ورسره مخامخ کیږي هغه لکه هغه ډېر زیات دی، ولې دومره ګواښون کې مره ولې د عصبي تومور چې دی دغه ژوند ډېر زر ګواښونه شي له ګواښ سره مخ کولی شي.
بله کور ودان ډیره مننه، سلامات اوسئ ډاکټر صاحب، باوري بیرته تاسو سره ګرځو، اوریدونکو هم هڅه کوي چې سټوډیو سره وصل شي، اوریدونکو بل ګروس سره واخلو، بیرته ورزو ډاکټر صاحب فضلی ته. ډاکټر صاحب فضلی، په افغانستان کې تاسو چې عملاً کار کوي دغه د تومورونو د جراحي یا د تومورونو د تداوی او درملنې امکانات اوس څومره دي؟ تاسو عملا د جراحي برخه کې ترنر متخصص یا ادعا کولی سو چې وایو په افغانستان کې د دغو عصبي تومورونو درملنه کیږي، البته هغه تومورونه چې ډیر البته پیچلي او مغلق نه وي؟
نو یو د تومورونو انواع تاسو ویلې د مغز، نو هغه تقریبا نه یو څلور ډیر څو زیات انواع موږ په هغه کې لرو د مغزو په تومورونو کې. او بل سوال تاسو ډاکټر منان نو وکړه، هغه هم د لږ وضاحت ورکم چې دا د اویرنس د ورځې آیا دا دومره مهم تومور ده چې د لپاره خاص ځانګړې ورځ دې ته نه کړي؟ نو هغه کې یو دلیل د اورنت زیاتره کلونه کلونه موږ مثلا دغه عصبي قسمت کوم تومورونه چې دي هغه که په خرم مغز کې وي او یا که په مغزو کې وي، نو موږ ته مجزان ډېر ده چې په اینډ سټیج کې راځي، دلته خصوصا موږ په افغانستان کې په نوره نړۍ کې خو تر ډېر حده پورې اورنت شوی، نو د تومورونه چې موږ عملیات کوو موږ ته مجزان ډېر په اینډ سټیج کې راځي. نو دا اورنت یو ښه دلیل دا وي چې مثلا خصوصا ډاکټرانو عامه خلک چې په وخت ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، نو هغه یو غټ دلیل دی چې دا مرضونه په وخت سره تشخیص شي او هغه ډېر وخامت حالت ته ونه رسیږي. که چېرې د پاولو مراحلو کې عملیات شي نو د تداوي شي.
او یعنی تاسو وایي ډاکټر صاحب فضلی، تاسو وایي چې ناروغان تاسو داسې وخت مراجعه کوي چې هغه تومور یا هغه دانه مثلا ډېر وخت په تیر سوی وي او په لومړنیو مراحلو کې تاسو ته مراجعه کمه ده؟
بالا او هم د سمتمن خپل کلینیکي پریکټس کې چې ګورو مثلا دا تر اوسه یو تومورونه هغه تومورونه چې خبيڅه دي لکه د سمنان نمونه وخت تل غلای او ما په شکل، نو هغه زیاتره د سمون ته په غشره نه درجه کې مستره د مراجعه استعمال د شي اخیری حد تر رسیدلی، او هغه خصوصا دا کله سالم تومورونه مختره دي نو هغه ډېر په غټ سایز کې مختره دي، نن هغه د تومور اندازه سی وی ډېر غټ غټ وي په نورو دنیا کې ان په ډیرو کوم مملکو کې په عمره غټ سایز باندې د تومورونو عملیات کوي، هغه په ډیر په کوچني حالت کې په غوالو مراحل کې هغه تشخیص کیږي او دغه نتیجه هم کوي مریض ته ضرر او دغه شیان هم نسبتا هغه وي کم وي. نو دغه یعنی دا ویلنس اساسي هغه دا چې دغه مغز ډیر اساس چي دا کچیری په وخت تشخیص دي او عملیات دي نو نتیجه ډیره کوي.
و کور ودان ډاکټر صفزلی، سلامات او سیتاسو لاند د ما واخلې موږ به اوریدونکو ته و موږ به اوریدونکو سره لږ زړه تام شو د دوی پښتنې به واورو. ډاکټر صاحب وروسته به تاسو بیرته درو ګرځو چې د اوریدونکو پښتنې هم ځواب سي. او مهرباني وکړئ تاسو خپل دمه وخت ډاکټر صاحب موږ اوریدونکو ته نوبات ورکړو، اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي آزادۍ رادیو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تومور ته ځانګړې شوې د عصبي او مغزي تومور ته. تاسو هم دغه ډول ناروغي درلودله دلته چې موږ تاسو سره مخکې خبرې وکړې، مهرباني وکړئ لږ زره د خپل ناروغي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. څنګه دغه ناروغي درته پیدا شوله او اوس مو وضعیت څه ډول دی؟
لینما ده یو ناروغ ایمه چې مغزی تومور می درود. لومړی مرحله کې دا یو لاس او پښه می مخ په فلجېدو و، یعنی به څه کېده. بیا می ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړله، یعنی عصبي ډاکټر ته لاړم. بیا یو څو نسخې دوا می چې واخیسته خنه شومه. بیا لاړم جراحي صاحب ته، ډاکټر صاحب توبه د مجددي د عصبي ناروغیو ډاکټر په دته چلارمه. بیا د راته د خپل حالت مې چورته وویلې، ما ته ویلې چې ته باید ام آر آی وکړې. ام آر آی مې وکړو، بیا د تشخیص وکړو چې دا مغزي تومور ده، باید عاجل عملیات شي. خو چې په لومړۍ مرحله کې تاسو مراجعه وکړله، بیا موږ د ډاکټر صاحب په مشورې باندې خپل ډاکټر صاحب مجددي راته په کابل کې رایل شفخانه کې راته عملیات وکړو او ډیره ښه نتیجه مې ترې نه واخیستله. د الله په فضل ډاکټر صاحب ته د خدای ډیر عمر ورکړي، روغ صحت. فعلا جوړه یم.
څومره وخت مو د عملیات وځي میرمن لیلما؟ څومره وخت کیږي چې عملیات مو کړی او بیرته مو وضعیت ښه شوی؟
بله، ما چې عملیات وکړو دوه نیم کال شو. نن هم لاړم د معایناتو د خاطر باندې، شکر الحمدلله مشکل پکې نه و. زه فعلا جوړه یم. مګر اول مرحله کې ډاکټر صاحب چې ما ته مشوره راکړ، ما یې مرای وکړو تشخیص شو، بیا راته عملیات وکړو. فضل د خدای ده، اوس بالکل جوړه یم.
تاسو ویل چې اول سر کې چې کله تاسو ته دغه پیدا کېده، دغه تکلیف یو ډول په خا کې مو د فلجېدو احساس کوو او یو لاس مو هم فکر کوم یادونه وکړه، اوس ما غلاس او په خا څنګه فعالیت کوي؟
بالکل، کله چې عملیات وکړو لاس په خا مې ورو ورو مخ په خي کېدو شو، اوس بالکل جوړه ده.
او دغه باوریدونکو ته پوښتنه دا هم دی، خدای مکړه چې کچیرته کوم ناروغان دغه تکلیف لري چې دغه د عملیاتو لګښتونه هم کله ناکله په افغانستان کې ډیر وي، د اکثر عام خلکو واس ورته نه کیږي چې په خصوصي روغتونونو کې عملیاتونه وکړي، دا مصارف څومره سول؟
والا مصارف خو زیات کې ده. خو د ډاکټر صاحب من سره ډیر زیات مرات وکړه، د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت اوس افغانستان د خلکو ښه نه ده، من سره ډیر زیات کومک وکړه. او یعنی هغه چې باید بهر ملک ته تللی و، ما هغومره مصارف مې کړي وای، د هغې په نیم هم دلته مانه مصرف خو نه شو.
کور ودان ډیر مننه. څه وایي نور اوریدونکو ته، یا هغه کسان چې دغه ډول ریسک فاکتورونه لري او خدای مکړل دغه ډول ناروغي سره مخکېږي؟ ځکه دا ناروغي هم عامه ده. یوازې ما چې مخکې مطالعه وکړه، په امریکا کې 1,000,000 کسان په همدې مغزي تومور باندې اخته دي، او دغه ناروغي 10% سره نه ناروغان جوړیږي او نور د مرګ کومې ته رسي. څه وایي نور اوریدونکو ته، یا خصوصا میرمنو ته چې دغه ژوند سره څه ډول چلند وکړي، خصوصا که نښې نښانې ځان کې ګوري ځینې، څه وکړي دوی؟
زما په فکر غیر مغزي تومور نه نور مرضو کې هم همدا خبره ده. او په مغزي تومور کې خو بیخي باید په نظر کې هر څوک چې باید په نظر کې ونیسي، په اوله مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي که هغه مرض پرمختیا ونه کړي، یعنی لوی نه شي هغه تومور چې بیا د علاج وړ نه وي. ولې چې هغه تومور چې غټېږي نور مشکلات بیا پیدا کوي، په هغه اوله مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او مخنیوی یې وشي.
کور ودان ډیره مننه دغه اوریدونکو چې لیلما نومې د خپل مغزي او عصبي تومور درلود، ویلې چې په کابل کې له درملنې وروسته اوس هغه د صحت مند شوی ده او لاس او پښه هم چې فالج ته نږدې و یا فلج شوی و اوس بیرته فعالیت کوي. بل اوریدونکو راخلو، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي غاګ مو لږ زره غالمغال دی، په کې فکر کوم د شمال غاګ راځي کې مو د ګوشکی غاګ ده. خبري وکي مهرباني په دې لچ غاګ مو سم وورو.
نو نورالدین صاحب د شمال غرب ته ما سلامونه تاسو ته او تاسو ملماته.
وعلیکم السلام. کوم ځای نه ماډی کني ولی او تاسو د مغزي عصبي تمور پاړه څه وای؟
محمد نه واقعیار یم ل شندان. نو دا دانی د ډاکټر صاحب څخه نه پوښتنه ده چې معنا د دې مخنیوي څنګه کېدلای شي او د دې د حل لارې څه شي دي دا مې پوښتنه وه.
کور ودان حقیار صاحب د هرات له شندان نه اړیکه نیولې وه. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړو چې دا پوښتنې په ترتیب سره ځواب کړي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. د دې اوریدونکو اړیکه چې له واتساپ نه نیولې وه پرې شو. اوریدونکو که واتساپ ته اړیکه نیسئ، هڅه وکړئ چې انټرنیټ مو د پام وړ او د ډاډ وړ وي. بیا اړیکه ونیسئ چې موږ مو غږ واورو او د نورو اوریدونکو هم وخت ونه نیسو. ورځو ډاکټر صاحب باوري ته. ډاکټر صاحب، تاسو د دغه اوریدونکو پوښتنې واورېده. مخکې چې د اوریدونکو پوښتنې ته ډاکټر صاحب راشو، زه یو بله پوښتنه کوم. مخکې د ډاکټر صاحب فضلي په خبرو کې ورته اشاره وشوه چې په افغانستان کې اکثرا ناروغان داسې وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې هغه ناروغي ډېره پر مخ تللې وي، یعنی د مغز یا عصبو تومور یا دانه کله چې په لومړنیو مراحلو کې وي. عملیات هم فکر کوم آسانه وي، نظر دې ته چې هغه دانې باندې ډېر وخت ووزي او دانه غټه شي. دا تومورونه ډاکټر صاحب څنګه، یعنی اول واړه پیدا کیږي داسې د نخوت په شان یا لغنه هم واړه، بیا وروسته غټیږي په مرور د زمان سره، او کنه په یوه اندازه باندې په عین وخت کې مثلا دفتن د انسان په وجود کې خصوصا په اعصابو او په مغزونو کې رامنځته کیږي؟
دا د مغز تومورونو په اړه نه خدا سي دی چې لکه مخکې په اول اوایلو کې فضلي صاحب یادونه وکړه چې دغه تومور چې پیدا کیږي دغه اول یوه حجره وي، یوه حجره هغه د ډي ان اې کې چې کوم موټیشن رامنځته کیږي یو تغییر، هغه د هغې مالیکول په سطحه مالیکولر تغییرات چې رامنځته کیږي هغې نه وروسته یوه حجره دا تغییر یعنی غیر نورماله حجره تولیدیږي. بیا چې هغه په بدن کې ځینې میکانیزمونه دي چې کوشش کوي چې دغه غیر نورمال حجره چې دی بیرته نورمال شکل ته راوګرځوي. کله کله دغه دغه میکانیزمونه چې د حجره نورمال شکل ته راوګرځوي دغه د مات سره مخامخ کیږي. نو په ورځ کې تقریبا زیاده سي لاملونه نه داسې یو حالتونه شته چې انسان ورسره مخامخ کیږي چې دوی د حجرو د ډي ان اې هغه ځینې برخې خاص برخې جینونه چې دي هغه متضرر کی، ولی په همدې ورځ باندې بیرته د اما ځینو میکانیزمونو په اساس د حجره بیرته هغه نورمال شکل ته راوړي. نو کله چې دغه یوه حجره متضرر شي هغه د همغو سایکلونو نه دغه چیک پوینټونو نه تیر شي چې کومه باید سمه کی هلته سمه نشي، نو دا غیر نارمل حجره رامنځته شي. غیر نارمل حجره بیا غیر نارمل تغیرات رامنځته کوي او غیر نارمل زیاتوالی کوي. نو په مجموع کې اول یوه حجره دوه ورپسې زیاتیږي. نو طبعا د حجرې د سرطان د دانې اولنې سایز یا غشرې د اندازې ډیره کوچنی وي، حتی بیخي کوچنی وي، چې ورو ورو غټیږي تر څو چې اخیری حد ته ورسیږي، تر څو نری مریض اعراض او لایم په ځان کې ویني، بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه نو وروسته بیا دا تشخیص شي چې مریض دغه تومور لري.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه د اوریدونکو پوښتنه چې له شندان نه اړیکه نیولې وای یو څه عام او مخکې هم ځان سره لیکلې و، هغه دا ویل چې څنګه وزان ترې وژغورو. او زه به دغه پوښتنه هم ورسره یو ځای کوم چې راځي لومړنۍ نښې نښانې څه دي، ځکه نښې نښانو باندې په دې بحث کوو چې ښه ده چې په دا ابتدایي مراحلو کې که خدای مکړه څوک دغه ناروغۍ سره لاس او ګریوان کیږي، ښه ده چې په دا لومړیو شیبو کې نښې نښانې وپیژني او بیا په وخت سره ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټر صاحب، لومړنۍ نښې نښانې څه ګڼلی سو د مغزي او عصبي تومور؟
بالکل دغه د مغزي تومور چون دا په مغز کې رامنځته کیږي او د مغز ځینې برخې تر فشار لاندې راولي، نو دا د تومور موقعیت پورې اړه لري چې د تومور موقعیت په کوم ځای پورې ده. او بیا بل خبره مهمه دغه ده چې دغه تومور چې کوم په کومه برخه کې واقع ده دا د بدن کومه برخه کنټرولوي، مثلا کچیر تا د انسان بدن چې دی د مغز لخوا چې کنټرولېږي د هر برخې جدا جدا د مغز خاص نقطې یا د دماغ خاص نقطو په واسطه کنټرولېږي. چون هغه ځای کې چې تومور رامنځته کېږي اول د امغو ځایونو وظیفه کمزوري کېږي. مثال په ډول اول نښه تر ټولو مهمه معمول نښه چې د مغزي سرطانونو دی هغه د سر درد شدید درد. دویم قدم کې د ناروغ ورسره زړه بدوالی لري او په نظر کې تغییر راځي. مثال یا مثلا د بدن یو برخه لکه یو بل ناروغ چې د خپل هغه ناروغۍ په اړه وویل یو لاس یا یو پښه یا د بدن د سترګې یو برخه یا د خولې دې برخو کې هغه نارمل وظیفه نه ترسره کیږي یعنی غیر نارمل کیږي. مثلا د یو ناروغ یو لاس یو پښه کار نه کوي ورو ورو ضعیفېږي په دم ګڼې نه ورو ورو ضعیفېږي اخر دې ته مجبور شي چې هغه ډاکټر ته مراجعه وکړي. د سر درد زړه بدوالی مثلا دغه د بدن یو برخې کمزوري دا تر ټولو مهمه نښې نښانې دي. ولې یو بل خبره ډیره مهمه چې زه باید یادونه وکړم چې کله یو ناروغ د دې نښو نښانو سره مخامخ کیږي ډاکټر ته ځي ولی بدبختانه کله کله داسې کیږي چې ډاکټر مثلا د کلی ډاکټر وي یا مثلا د کلی کې یو بل څوک وي چې هغه دوی ته دغه تداوی ترسره کوي. مثلا داسې په حکیمان داسې نور خلک شته دي چې هلته دوی ته ناسم باور ورکوي او دوی په دې ډول سره قانع کوي چې دوی ګواکې ناروغان نه دي او دا دومره غټه خبره نه ده. نو دغه ناروغي مخ په وړاندې ځي تر څو په اخرو مراحلو کې بیا زموږ متخصصینو اړونده برخې متخصصینو ته مراجعه کوي چې هغې وخت کې ناروغ مریض ډیره مخکې لاړوي. نو دا ډیره مهمه خبره ده حسن په اوارنس برخه کې چې لومړنۍ علایم باندې پوه شو او له هغې څخه وروسته اړونده ډاکټر ته مراجعه وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. ورسره به لږ زره په دې تفصیلي خبري وکړو. په پای کې البته چې څنګه مخنیوي کیږي البته د زینو ناروغي او مخنیوي امکان لري هغه طبيعتا پیدا کیږي او سلامل کیږي چې انسان په ناروغي اخته کیږي اما په وخت تشخیص او په وخت درملنه به هغه څه ده چې موږ د هغې ناروغي هغه ډیر خطرونه راکمولای شو. ډاکټر صاحب فضلی تاسو ته زبرته راګرځم. دلته مخکې یادونه وشوله چې دغه تومورونه یو څلور درس دوله دي. تاسو واضح وکړه چې شاوخوا واضح کړه چې یو څلور درس دوله شاوخوا دغه تومورونه دي چې انسان ورسره مخامخ کیږي او د عصبي تومور یا د مغزي تومور موضوع ځکه حساسه ده چې له مغز سره سروکار لري. په افغانستان کې تاسو له ناروغانو سره عملا سروکار لري. تر ډیره کوم کسان په دغه ناروغي وخت کېږي؟ دا سی ویل شي چې مثلا د ډیر عمر لرونکو کسان مثلا ځوانان ماشومان او کنه په مجموع کې هر طبقه میرمنه کومه طبقه تر ډیره مثلا سره لاس او ګریوان دل دغه ناروغي سره ډاکټر سي؟
ډیر څه پوښتنه ده. مغزي تومور تقریبا د عمر په ټولو برخو کې هغه په مریضان کې دل کېږي. نو په یو میاشتنی ماشومان نه نیولې څنګه عملیاتونه کړې دي تر ډېر زړو خلکو پورې شاویا پنځه ویا کال عمر لرلو د ټولو کې په اوسط شکل معمولا نم دغه د سلویک تو پنځو سو کلو په منځ کې وقت لږ نسبتا ډېر شفانه ته مراجعه کوي. ولې په عمومي شکل په ټولو عمرونو کې انسان لري چې مغزي تومور هغه څه واقع شي. په اصلو کې دوهم ټولو نه معمول تومور چې دغه د مغز تومور ده او په غټانو کې سده د هغه تقریبا د عمومي د ټولو تومورونو سده هغه یو شر درې کیسه ده. هغه تومورونه چې دغه د مغز تومورونه تشکیلوي په کوم څه انټرنیشنل هغه دي امار دي. په افغانستان کې دقیق امار څه موږ نه لرو. په عمومي شکل څه موږ شخصي کومه تجربه د مریضانو سره سرکال لرو نو په همدې شکل دي.
بله کور ودان اوریدونکو ته شمیره اعلانوم که چیرته دوی پوښتنې لري کولای سي چې موږ سره اړیکه ونیسي. د سټډیو د تماس شمیرې دي که تاسو د اړیکه وسنه لري موږ ته لاندې زنګ یا مس کال وکړئ موږ بیرته تاسو ته زنګ وهو ځکه د خبرونه د تاسو لپاره د خده چې ټولې پوښتنې مو د دغه موضوع په اړه باندې هوار شي. 00 24 12 15 40 بلش میره ده 00 24 12 15 40 کچیرته واتس اپ لري او انټرنیټ مو خوي د ډاټ ورډ وی زموږ واتس اپ شمیره ته اړیکه ونیسي 00 24 12 3 1 1 1. د عصبي یا مغزي تومور پاړه باندې خبري کوو. د جون اتمه چې د شنبه پور از بعد همدې تومور د عامه پوهاوی نړیواله ورځ وه. یا اوریدونکو استودیو سره وصل دی، له د سره به خبري وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشه، موږ نن په مغزي یا عصبي تومور باندې یا په عصبي دانه باندې خبري کوو. تاسو په دې اړه کوم مشخصه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
بله، لودین صاحب ته او قدر وړ میلمنو ډاکترانو صاحبانو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د ایمي اوریدونکو او همکار توخیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ ستاسو سره تلیفون ته لیکو وسلی.
او مهرباني وکړئ توخی صاحب.
مننه. روغتیا هم د دغه مغزي تومور سینن بین المللي ورځ ده. الله پاک دې وهغه مریضانو ته شفای کامله ورکړي چې په دې مرض باندې مصاب یا اخته وي. خدای دې نور مسلمانان هم ځینې وساتي. نو محترمو ډاکترانو خو ډېر ښې نظریې ورکړې او ښه معلومات یې وړاندې کړو. نو موږ له محترم ډاکترانو صاحبانو څخه دا پوښتنه ده چې آیا د مغزي تومور د دې څخه پلج پیښېږي؟ یعنې انسان د ګوزان یا د پلج په مرض باندې اخته کیږي او کنه اخته کیږي؟ او دا د تداوی له لارې کیږي او عملیات یا اپریشن یې مناسب ده یا ممکن ده سي وسي؟ او امبیرګو علامې خو یې بیا هم دی وسوي. او دا په سپینځیری کې ډېر پیښیږي، په نارینه کې ډېر پیښیږي، په خسرانو کې ډېر پیښیږي. نو د دې څخه مننه کوم چې د دې جواب راکړي.
کور ودان تو حساب سلامت او سیمخ کې دغه دوه پوښتنه مو تقریبا ډاکټر صاحب جواب کړه چې د هر عمر کسان ورسره مخامخ کیدون کې دی، له دوه میاشتنی ماشوم نه نیولې انتر سپینګری او یا کلن اتیا کلن سپینګری یا سپینساری پورې له دغه ناروغي سره مخامخ کیدون کې دی. یو بل اوریدونکو هم راخلو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري. مهرباني وکړئ
او
مهرباني ستړي مشه. باوری تاسو ته راګرځو، دغه د توخی سه پښتنه ورته جواب کړي. آیا وای د مغز تومور د انسان د ګوزن لامل کیږي او کنه؟ او بل د درملنې په اړه هم د درملنې څرنګوالی وپوښتئ چې څومره دغه عملیاتونه د ډاډ وړ دي.
موږ ویلی شو چې دا ګوزن او د مغزي تومور د عملا سره جلا برخې دي، ناروغي دي. او دوی یوه خبره دا چې کلیوالو یا ولسي خلکو په اصطلاح چې کله یو څوک د پښه یو لاس ضعیفوالی کوي، مثلا فلجیږي، دوی په اصطلاح چې فلجیږي او مثلا دوی دې خبرې ته هم ګزن وایي. نو لکه ما مخکې وویل په خپلو خبرو کې چې دا
ډاکټر صاحب په بخښنې سره چې ستاسو د غږ کیفیت خراب شو، ډاکټر صاحب فکر کوم تاسو سره په شاوخوا کې د شمال غږ دی کوم بل غږ راځي، تاسو لږ ځرک خپل موقعیت تغیر کړئ. همدا پوښتنه بزل ډاکټر صاحب فضلي نه وکم. ډاکټر صاحب فضلي، د غوریدونکو ته چې توخی صاحب اړی کنی ولې او پوښتنه درلوده چې عملیاتونه څومره د ډاډ وړ دي، درملنې څومره امکان لري په افغانستان کې، تو خسب ته تاسو لږ معلومات ورکړئ، بیا به هڅه وکړو چې ډاکټر صاحب وري هم برتاړي کستانه شي.
مهمه اوله پښتنه شاید بل سبب کې کنه کې په مسجد کې مورنه. نو جواب دا و خو خصوصا د غنی طرف چې کله پنځ کېږي دا د تومور له وجه کېدای شي. په دې فرق صرف دومره دا چې د تومور له وجه کې چې فلج من تر دې هغه نو د ډېر د چې اهسته اهسته مونور د میافت وخت نیسي چې وو مریض په مکمل شکل سره نیم طرف ته د فلج وریا ول هغه فلج نه چې د سپانی شکل سره د دفتن هغه کیږي من تر دې. نو هغه یا تر بیا د چټي مجلس موږ ورته چې د اصحاب یو رګ بند شي یا اوچوي کنه دغه له وجه بیا د پانی شکل سره د دفتن چې مریض فلج هغه نو دغه له وجه تومور له وجه فلج کیږي. آیسته آیسته د تراوی په برخه کې
هو تدابی امکان لري په کافي اندازه خصوصا په افغانستان کې ډېر ښه عملیاتونه په ورته اجرا کیږي. خو نتیجه دې ډېر څه ارتباط لري په نوعیت د تومور په اندازه د تومور. او ټول مهمه خبره چې دا هغه موقعیت ده چې په کوم موقعیت کې د تومور د مغز قرار لري نو دغه پورې بیا ارتباط لري. او عملیات کوم شکل ورسره کیږي؟ مکمل دا نه وویستل شوه، نیمه وویستل شوه، په دې اساس باندې هغه کیږي. نو تر ډېره حده پورې ورته دوي کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه مغزي سکتې ته هم تاسو اشاره وکړه، دغه تومور څومره د مغزي سکتې د مغز سکتې لامل کیږي؟
خیر هغه دې ځانته یو بحث ته دې د ارتباط مشور کولای. خو بس تومورونه دي چې هغه باید خوندوزي او د بعضو نورو حالاتو کېږي د سکتې مغزي، هغه ډېر داسې جداګانه او هغه بحث ته یعنې تومور سره ډېر ارتباط ورکول کېږي نه.
ښه، او یو بل پوښتنه هم ډاکټر صاحب زه کوم، ممکن اوریدونکو ته دا پوښتنه هم وي چې کله د تومور بحث کوو یا هم د دانې بحث کوو، نو دا معنی چې کله ناکله په فزیکي ډول هم ځینې تومورونه ښکاري د انسان په وجود کې، د مغز یا هم د اعصابو تومور آیا په فزیکي ډول هم لیدل کیږي؟ یعنی په سر کې ورسره کوم ډول پړسوب پیدا کیږي یا داسې یو څه پیدا کیږي لکه چې دانې ته ورته وي؟ یعنی فزیکي نښې نښانې هم لري او کنه یوازې د انسان د وجود دننه نخې نخانې خپل څرګندوي؟
هو، د بس تومورونه دي خصوصا هغه تومورونه چې منشأ د سر د هډوکو نه وي، هغه ډېر واضح شکل سره مثلا په سر کې په سر کې پړسوب ښکاري. یا بل نو تومورونه دي چې هغه د مغز د پوخ مننجیز ورته ډیورا ریکنایډ او دغه د منشأ اخلي، هغه بیا چې کله څومره غټېږي دغه پوخ هم تخریبوي او د پوخ په سر بیا دغه د سر هډوکی چې ده هم تخریبوي. هغه دغه د تخریب له وجې چې ده بیا په مغز نه د سر په پوستکي باندې پړسوب ښکاري، ډېر وي معمولا نه لیدل کېږي.
بله کور ودان، ډېره مننه ډاکټر صاحبانو، سلامت اوسئ، راسره اوسئ، ورځو اوریدونکو ته نوبت ورکوو. یا اوریدونکو استودیو سره وصل دی، له سره به خبري وکستلی مشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي، کوم ځای نه مالی کني ولی؟ او تاسو د مغزي یا عصبي تومور په اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
خوشاله اوسه، افغان احمد ننګرهار نه.
ښه افغان صاحب، ستړي مشي، مهرباني.
خیر دې خوشاله وته دا ډاکټر صاحبانو نه زه یو خواهش لرم، پوښتنه چې دا کوم مریضي د دواخانه ته وای، دا سرطان یو کار مرضي وای، دا څه مرض هغه بل کې ممبئی هغه وای مول شو، نو دا مریض زره ورځي چې باید یو ډاکټران سره دا مریضانو سره خه راغو چې هغه مریضان ته حتمان دي چې دې څه وای، دا څه مریض یو بل راغله وابل ورځ وای مول شو.
افغان صاحب، افغان صاحب کې دای سی وی مزموږه او تاسو ډاکټر صاحبان چې دی ټولم د غسینې دی د اوسو غو مزموږه خبرونه کې دوه ډاکټر صاحبان راغلي او عامه په هواي ورکوي ام دې لپاره چې خلکو ته د څه تشریکې کې دای سی د لاس 15 وړ غوت یو ډول نه کې دای سی زین ډاکټر د غسینې وی امرازي چې په عموم کې هغه ونه کو ادا ونه کو مهرباني.
ټول درته نه وایم، ټول درته نه وایم، لکه دغه بعد ډاکټر صاحبانو باندې تاسو د میډیا باندې میډیا د لارې نه غږ دی چې باید مریضانو ته داسې خبرونه کړي چې وای دغه چې مریض ابل ورځ راغلی او هغه هم بېچاره فوت شو، کنه لکه ټول داسې نه دي. خو بعد یو
ځکه دغه اخلاق د طبابت هم دا نه ایجابوي. په اکثرو ځایونو کې موږ تاسو ګورو چې حتی د سرطان ناروغ ته ډاکټر صاحبان نه وایي چې ته په سرطان اخته یې، مثلا د فامیل یو غړي ته وایي، د فامیل هم داسې یو غړي ته وایي چې هغه مثلا ازغام ولري او سلا ولري، کنه خپل مریض ته نه وایي، ځکه طبابت او اخلاق کې هم دا شی نه استفار. حال
ما خپلم لیک ډیر لیدلې دي، خاطر نه درته وایم، ما خپلم اوریدلې دي، لکه ډیر لیک خلک مان دی اوریدلې دي، نور ته ول نه غواړم.
ښا کور ودان افغان صاحب، سلامات او سید، ډیر مننه افغان صاحب اړیکه نیولې وا او شکایت درلود چې زین ډاکټر صاحبان د ناروغ زړه غورځي کېدای سي وي، دغه سي ډاکټر صاحبان وي کله 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 ناکله ټوکی هم کوي ډاکټر صاحبان خپل ناروغانو سره، ممکن هدف اصلي دانوي چې ناروغ ويروي. بل اوریدونکو را خلوستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي.
خیر وسه مننه، زه هم په دغه باندې د په نظر باندې موافق کوم، ولې چې داسې ډاکټران هم ستا چې د مریض ډېر څه خیال نه ساتي. دا خبره ده چې د وکړه چې د مریضانو د ډاکټران چې د مریضانو خانه ساته داسې وخت راغلی دی چې ما خپله ډاکټران لیدلي دي. اوس دا دغه د کندهار کې دغه یو څه دواخانې او ډاکټران چې دي چې زه ورغلی یم ما ګولۍ راخیستې سرطان د مریضۍ دپاره مګر دوی ما ته چې د دوا درته وه دوی ما ته کپره پایکاټ وړې مکمله بسته وړې درکوو کې نه درکوو حتی ما ډېر مسلم ته مړ د عام روغتیا ریاست ته مړ مسلم ته شکایتونه کړي مګر هغه یې په هېڅ پام کې ګرسره نه نیسي
خانه بد داسې کومه بله بیلګه هم ځکه دواخانې کې خو ډاکټر صاحبان حضور نه لري هغه تر ډېره فارماسیستان وي هغه کسان وي چې هغوی ته ممکن ډاکټر کلمه ونه کارولی سو وروسته به ډاکټر صاحبان په دې رڼا واچوي ممکن دا ستونزه وي مشخصا د تومور په اړه باندې څه پوښتنه لرئ دغه د ذهني د مغزي عصبي تومور په اړه باندې
دغه یوه خبره ده دغه اوس ته ګوره د سرطان مریضي چې در سرطان مریضي چې دغه زموږ یو شناخته دی دغه دغه اپریشن چې موږ ورته وکړو کې د کراچي کې د سرطان د مریض خو په غاړه کې سرطان دانه و بیا په دایمي وخت سره د غاړه چې و سرپریس ولا بیا دا شو د سې مکمل د سې ټپ ټپ د سې غونډکه غونډکه د کلاکه ده دا د سې د ډاکټر صاحب څخه مهله ده چې دغه معلومات راکړه د سې څخه پیښته ده
نه لا عملیات نو وروسته دغه ستونزه ورته پیدا شوله
و د عملیات نو وروسته خطا ستونزه ورته پیدا شوله
ستونزه چې شاید مثلا په غاړه کې اوس ټپ ده مثلا سدي په غاړه کې مشکل چې شاید کله کې زره واضح کې ځکه ډاکټر صاحبان ته ممکن دا شی واضح نه وي لکه ماته چې واضح نه سو
په غاړه کې ټپونه دي هتا دا چې دغه پسلا نو کې
که او خپل صحت څنګه د عملیاتو نو وروسته هغه کوم نه خني خاني چې عملیاتو مخکې درلودلې اتمن به وجود کمزوري او اتمن ممکن د فالج نه خني خاني به پکې وي هغه وضعیت اوس که سوي
اوس هغه وضعیت اوس ډیر شادي منګر دغه د غاړې سره چې دی اوس د چې د تداوی مشکمه تداوی چې د ته وکړل اوس د غاړې سره چې دی اوس ډیر په تکلیف دی
که غاړې درد لري او تاسو ول چې نور
څه مشکل پارڅو د چې غونډه قدر ده کلاکه د غاړه تاسو نه دی
کندار کې هم درته مرغړی مګورته وای مرغړی غوندې یا پارسو غوندې پکې دي و کور ودان ډاکټر صاحبان به ورسره درته رڼا پی واچي چې لامل څه کېدلی سي تاسو ممکن هغه تعقیبي معاینات ته ضرورت ولري ناروغ چې بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي پر هل منره چې اړیکه مو ونیول کور ودان ورزو برته ډاکټر صاحبان ته ډاکټر صاحب فضلی مهرباني وکړي افغان صاحب اړیکه نیولې و ننګرهار نه ګیلا درلودل بیا پس د غوریدون کې چې فکر کوم کندهار نه اړیکه نیولې و هم ورته ګیلا درلوده چې ځینې البته ډاکټر صاحبان بنوي روغتیايي کارکونکي وای یو ډول ناروغان ویروي کله ناکله په دې اړه لاندې تبصره وکړي چې د غوریدون کو پښتنې هم به جواب پاتې نشي ګیلې هم به جواب پاتې نشي بیا براشو د مشخصا پیښته چې د غوریدون کې در ویل چې یو کس چې د کورنۍ غړي کې خپلوانی وو د سرطان یا هم په غاړه کې د وی غدې عملیات کړي چې هغه سرطانی غدا و یا هم تومور او اوس وای په غاړه کې مرغړی پیدا شوې دي غاړه نارمل فعالیت نه کوي
خبره تر هغه ته پورې هغه وی موږ په خلاف تبابت لاندې یو غل درو ایوان درو ډیسکلوزر او پبډ نیوز دی خرابې خبرې یا دی د دې واځي کول مریض او مریض پای واسطه دا یو غټ باست ځانته چې مثلا څنګه وکړی شو چې د مریض او د دې پای واغان هغه سي لدې مرزه خبر شي او ډېر وخت هم نشي نو هغه ځان په داسې ډول نو خو هیڅ تدبیر هدا پورې پدې کې احتیاط نه او په طریقه او تدبیر سره کار واخل شي او دا خبر د دې پای واغان سره روښانه شي نسبت دې سره چې دا پاتې نور تاغه شي او قسمت هغه کې چې هغه بل ورو ورو ویل چې مثلا د ورنۍ د عملیات شي کړه او د غاړې او ستر نظر چر په دې مګه ډېر دلایل کې دی چې د صحیح میکرو کې د بل لکه د څنګه ویل چې یو ته راځي پس ورته وایو نو دا چې نه راځي نو د صحیح د عملیات صحیح میکرو کې د بل یا د باندې د ترش کول نه ټول شان کې دی چې هغه چې نو دا ډېر نږدې ارګابي ته ضرورت لري چې د نو وخت تل چې اساسي دلیل شي بلکره دا چې اول قدم کې ما خپل ډاکټر ته مراجعه وکړم او کله چې کولای بیا نږدې یو جرایم مونږ ډاکټر سره دوی هغه مشوره وکړي د سرطان ډاکټر سره
بله کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو ته نوبات ورکو چې بیا خبرونه هم ورو د پاشې بوته نږدې د سره راټول کو یو نتیجې ته سره ورسیګو یو اوریدونکو بر وخت لستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري
بله روز استاد ما غوري
وو قاری سے پختون استڑی مشی مہربانی
سړی مشه سلامونه تاسو 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 درنو ملمنو ته وړاندې کوم تاسو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لوجن صاحب پیش دی چې خپل موضوع تراسم ما موضوع در سره شریکول هغه دا و چې موږ خو نن خوښه دا و چې ساسه راډیو خو مینه ناک راډیو ده موږ نن به د کانګو پر ناروغي باندې پروګرام جوړ کړی چې اختر هم را روان دي قربانی هم را روان دي ډاکټر صاحبانو به د خلکو تفصیل بار بار کړي بیا بیا ورته کړي خپل مسؤلیت او دا پروگرام جوړ نو زو پار صورت راډیو کې بل اک شنبه جوړ کړی پروگرام پر دغه بار کې خلک خلکو ته توصیه وشي بیا هم خلکو ته آگاهی ورکول شي نو ګر خلکو ته آگاهی ورکول شوی دی اما په قراو او قصباتو کې مخامخ څوک څوک پاتې
او حتما قاری سی پختون کور ودان بل اک شنبه هم د روزه که عرفی ورځ فکر کوم بل اک شنبه د کوالی خبرې پیو کو
اقسام د دې تو مروخو ډاکټر صاحبانو مشت تشریح کړ واقعان تر اوسه موږ په دې نه پوهېدلو چې دا تومورونه یو سلو دېرش ډوله دي په دې باندې موږ نه پوهېدلو الحمدلله موږ په دې باندې پوه شو ستاسو هم تشکر کوو ډاکټر صاحب ته پوښتنه دا ده چې دغه ناروغي چې یو سړي ته پیدا شي په څومره عمر کې علاج کېدلی شي او څومره عمر دوام کوي او کدا شي چې تداوی ونه شي څومره خطرناک ده په څومره عمر کې انسان د بینه وړي دا هم په دې پوښتنه وکړه شاید ما پوښتنې تکراري وي ولې موږ متاسفانه راسي راډیو نه سو اورېدلی تاسو د خپل قانون ته مول بار بار پیشنهاد درته کوي تاسو د خپل پروسې ته تغیر ورنه کوي نو تاسو خپل اوري موږ غنو ساوري دلای نو که ډاکټر صاحب د موږ پښتنې جواب کړي مننه
او کور ودان ډیر مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې چې اړیکه مو ونی ولا مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب باوري تاسو د قاری صاحب پښتون پښتنه جواب کوي هغه د بل اوریدونکو پښتنه باندې هم کلان تفسیر لري مهرباني
مننه نو د تیمورونو کول شي چې په هر عمر کې چې مثال هغه مریض دی د جراحي تاب نه لري کنه نو څومره چې مثلا عمر ډیر زیات وي مریض سره نور ناروغي ملګری وي نو دا چې ناروغي ملګری وي چې مثال هغه د ژوند نسبتا ډیر سره خراب وي مثلا قلبي ناروغي ولري شکر دي نور ناروغي ولري نو عملیاتو هغه نتیجه نسبتا کمزوري او بل مهمه خبره دا ده چې د تومور سیل چې څومره په کوم سایز باندې دی یعنی غټواله لګ دی ډیر دی او بل په کوم ځای کې دی یعنی هغه حياتي په مخ کې په کوم ساحه کې دی چې کولای شي جاره ډیره ښه اپروچ ورته کوي یا رسیدګي ورته کوي او ډیر خیر او باسي نو دا ټول شان دی تومور هغه د شکل او د تومور د سایز یا اندازا او د هغه ځای چې کوم ځای پکې دی او د مریض سره نور ملګری ناروغي چې هر څومره کمی وي نو هغه نتیجه خوي دی و موضوع او بل موضوع مهمه دغه دی چې موږ هغه سرطاني مرکز کې مسولیت لرو موږ خپل ناروغانو سره تقریبا ورځ کې او یا چې ناروغانو سره مخامخ کیږو او د طبابت قانون خدا وایي چې ناروغ باید د خپل ناروغۍ نه خبر شي خو ولې نه موږ په افغانستان کې هغه په واضح خبرو په دسې ویشي خبرو چې هغه دغه ناروغي هم قبول کړي او هم یې په دا شکل قبول کړي چې هغه ډیر ورخطا نشي نو ډاکټر مهربان دی او بل یو خبر دا کوم چې په کندهار او په ننګرهار ولایتونو کې موږ د سرطان کوم سنټر نه لرو چې کوم سرطاني ډاکټر هلته کار وکړي نو کیدای شي د سرطان په نوم ځینی سرطاني ډاکټرانو په نوم ځینی خلک حالت کار وکړي فعالیت وکړي نو دوی د هغه خلکو نظر نه وساتي موږ د سرطان مرکزونه چې دي په څلور ولایتونو په کابل کې دوا ځای دي چې یو هغه د جمهوریت روغتون چې اوس په ابن سینا روغتون ته انتقال شوی یو په غندالی آباد کې یو په مزار یو هرات کې دي دینه غیر موږ نور سرطاني مرکزونه نه لرو نو کوشش دي دوی دا وکړي چې هغه سرطاني ناروغي تداوي یا تداوي لپاره چې مراجعه کوي یو سرطاني ډاکټر سره متخصص ډاکټر سره دی پاړي کې شي او بل موضوع چې ډیر مهمه ده دا چې موږ هغه سرطاني مرکز کې دي د تومورونه د سر د سرطان تومورونه موږ د پیخي عملیات کړي چې موږ شخصي نه ډاکټران ورته وختل او هغه پیخي هغه داروغان بیرته ډیر په شکل سره راځي او فالو اپ کوي نو موږ هغه نه خامې غو دي تومور مو په طالب اباد په خانيز مون په مرکز کې مطلب کول شي چې موږ دلته عملیات کړو او دغه شخصي هتا ډاکټرانو ورته راغواړو چې په کوم مقابل کې دي او بل مهمه خبره دغه ده چې په هغه د سیبرېزام چې 2 درې لکه مصرف راکړل خو موږ الته مفت ورته وکړل نو دا هغه خبره دي چې موږ هغه په افغانستان کې د سرطان پړون چې کوم خدمات وړاندې کیږي دا یو لن مریضانو انزور وشي وکول شي چې مریضان یا د هغه پیوازان لدی چې لاري خپل اورنس او د درغه د ناروغ د تداوی په اړه معلومات ترلاسه کړي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سید ډیر مننه. ما هم غوښتل چې د خبرونه په دغه برخه کې لږ د تشخیص او درملنې په امکاناتو باندې خبري وکړو. تاسو هغه د امکاناتو او د درملنې موضوع روښانه کړه. او موویل چې یوازې په کابل کې دوه مرکزونه دي چې سرطانی ناروغۍ پکې درملنه کیږي، عملیاتونه کیږي، او دغه راز په هرات او مزار شریف کې فکر کوم چې سم پوه شویم. نو ډاکټر صاحب راځي لږ زره دغه تشخیص باندې هم تم شو، لاندې به ستاسو نظر واخلو. تشخیص په اړه باندې بیا به ډاکټر صاحب فضلي ته ورګرځو. څه ډول تشخیص کې کله چې دغه مراکز شمیر دومره محدود وي، مثلا د افغانستان اکثر سیمې تاسو پوهیږي چې لري پرتې سیمې دي او د افغانستان د خلکو اقتصاد هم دومره نه دی چې کله ناکله مثلا دوی ناروغ دغه څلورو سیمو ته یا دغه څلورو مرکزونو ته ورسوي، تشخیص څنګه دی؟ آیا تشخیص هم په همدې څلورو مرکزونو کې کیږي چې په دوه په کابل کې دي او یو په هرات او مزار کې دی، او کنه تشخیص ممکن په هر روغتون کې یا په هر د هر ولایت په کچه باندې په مرکزي روغتون کې تشخیص وشي؟
دا سیدا چې په دې برخه کې موږ دغه کوم ناروغ چې اول د راز لایم پیدا کوي نږدې د ولسوالۍ یا د ولایت ډاکټر تر راځي، هغه چې شکمن کیږي په دې باندې نو هغه ولایت او همدغه څلور سنټرونه چې ما یاد کړل دې ته رالیږي، او په کولای شي په شخصي په کابل کې رښتونونو کې هم دا چاره وشي. ولی د سرطان په تشخیص کې اول هغه کوم معاینات چې کیږي، اول هغه بایپسي یا پیتالوژي معاینات چې دي، سیټي سکن یا ایمیجنګ ایم آر آی چې دي، دغه په کابل کې ترسره کیږي. نو مهمه موضوع چې دی عامه پوهاوی یو مهم ټکی همدغه دی چې کله کله داسې کیږي چې موږ ډېری ناروغان سره مخامخ کیږو، هغه په ولایت کې یو ډاکټر ته راځي، د ولایت ډاکټر هغه سره ډېر سطحي او غیر تخصصي برخورد کوي. مثال په ډول یو ناروغ د سینې سرطان دی، سینې کې وغوټه پیدا شوی، مخکې له دې چې هغه تشخیص شي د هغې سټیج معلوم شي، وار د مخې عملیات کیږي، هغه وروسته راوځي چې هغه سرطان دی. نو هغه داسې یو کار وي چې مثلا د سینې سرطان د هغې مخ ته لاړ وي او یا مثلا د وجود کوم بلې برخې ته سرایت کړی وي، نو په دې وخت کې ناروغ ته عملیات بیخي یعنی په ځای دی چې تداوي شي، ناروغ د مرګ کندې ته غورځوي. نو ما په عموم کې د تاسو د چینل له لارې ډاکټر صاحبانو د ولایتي ډاکټر صاحبانو ټولو ته دا خواسته چې کله ناروغ دې ته راځي او دوی مشکوک کیږي چې دغه ناروغ به سرطاني ناروغي نه کړيږي، نو دوی دې کوشش وکړي چې دغه د هغه تخصصي مرکزونو ته واستوي تر څو هغه ته هدایت وکړي. نو دغه په تشخیص برخه کې الحمدلله اوس مشکل حل ده. یعنی مهمه خبره چې په غوي کې د تشخیص په برخه کې دغه دی چې ناروغ د سرطاني دانې څخه یو سمپل اخیستل کیږي، هغه بیا معاینه کیږي د لابراتواري معاینات په واسطه، چې پیتالوژي معاینات ورته ویل کیږي، هغه په واسطه سرطان هم تاییدیږي او هم یې ډول معلومیږي. دغه معاینه چې په کابل کې ترسره کیږي، په دولتي سکتورونو کې هم ترسره کیږي، په علي آباد روغتون کې ترسره کیږي، همداسې د هغه سرطان ملي برنامه کې ترسره کیږي، نو په شخصي لابراتوارونو کې هم دا ترسره کیږي. نو کله چې دغه معاینه هغه اخیستل ډیر مهم دي، سمپل ترې واخیستل شي، مثلا د مغزي تومور نه سمپل اخیستل کیږي، او یا مثلا پانکراس یا ځیګر یا د بدن د هغې برخې ډېر عمیقه برخه ده، د دې لپاره خوشبختانه مخکې به ناروغان تر پېښور او تر لاهور پورې تلل، مګر اوس دلته هغه مداخلوي راډیولوجستان شته دي، په دولتي سټافونو کې هم شته، دولتي روغتونونو کې موږ سره خپل هم شته دي چې دغه ډېر په اسانۍ اخلي او د غټو غذاتو مصارفو نه هم د مریض مخنیوی کوي او په هم په وخت تشخیصیږي. غیر د دې نه د سیټي سکن او ایم آر آی دغه ستونزه هم حل ده. په کابل کې شته دي ښه کوالیفایخ ماشینونه په دې برخه کې موږ لرو، ولې یو پیټ سکن چې دی، پیټ سکن بیا داسې یو ماشین دی چې هغه ځینې امکانات ډیر وړ، یعنی ډیر سرمایه گذاري ته ضرورت چې هغه په افغانستان کې نشته، ولی اکثر مریضان ته پیټ سکن نه ضرور نه دی چې اکثر ته دا پیټ سکن وشي. نو په دې برخه کې موږ په تشخیصه برخه کې موږ ان شاء الله څه مشکل نه لرو. دوهمه برخه د تداوی دی، هغه کار وخت وینو بیا د هغه برخه نیم ز رڼا چوم، ځکه ډیر ناروغان چې دي کله د هغه پیوازان یا ناروغ د خپل ځان د ناروغي په اړه واوري چې د سرطان ناروغ دی ډایرکټ کوشش کوي چې ګوندۍ هوادونو ته لاړ شي. خو ګوندۍ هوادونو ته باید هغه وخت لاړ شي چې مثلا شوا ورته ضرورت وي. نور تداوی چې عملیاتونه دي او یا کیموټراپی د امیونوټراپی ټارګټ تراپی دا خوشبختانه الله الحمد په افغانستان کې ترسره کیږي او ضرور نه ده چې مریض د دې لپاره هم تر پاکستان او تر ایران پورې ورسیږي.
و کور ودان ډاکټر صاحب باورې سلامات او سي ډاکټر صاحب فضلي لګزر به دغه درملنه په مودي باندې هم تم شو دغه تومورونو درملنه څومره وخت نيسي خصوصا کرنه کله چې مریض په ابتدایي حالاتو کې او آیا د مغزي تومور یا هم د عصبي تومور درملنه یوازې عملیات دي جراحي ده او کنه ال عملیات پرته داسې نور لار چاره هم څه چې مغزي او عصبي تومور سره جوړېدلی سي؟
مدین صاحب ډېر په بښنه سره دغه داسې موضوعات دي باید صفت د جرایي اعصاب سره اصلاح کړم چې خلکو بچونامه صفاځایم ده او خصوصا د دې له بعض اعراضو علیمو باندې چې ډېر هغه بحثونه چې زه به مې یو دوه دقیقې اضافه وخت ونیسم نو کوم اجازه وي
او مهرباني وکړي که خپلې خبرې داسې په درې دقو کې راټولې کړي ځکه د خبرونې ټولې څلور دقیقې پاتې دي. مهرباني
نو مهم شی اول چې د دې عصبي تومورونو اعراضو علیم دي هغه باندې یو دوه دقیقې خبرې وکړم. ډېر معمول آراز چې دا هغه سر درد ده سر د درد یو ډېر معمول آراز ده چې ډېر خلک دې سره سروچاري او سر درد لري. د تومره مغزي کوم سر درد چې وي هغه دوامداره وي او زیاتره پکې کله نور سر دردونه چې دي کله مریض ویده شي سر درد آرامېږي. خو کوم سر دردونه چې د تومره مغزي لګي وي کله مریض ویده شي د سر درد زیاتېږي. دا یو ډېره غټه خبره ده. دغه د سر درد په څنګ کې مریض دلبدي لري. مریض باندې د مرګي حمله هغه مریضان چې مرګي حمله لري دوی ډېر زیاتره وختاتو کې امکان لري چې تومور مغزي ولري. هغه مریضان چې د ټوم دي د سترګو دي د سترګو کې مشکل وي او د سترګو دي خرابېږي دغه مریضان کې دي چې تومور مغزي ولري. هغه مریضان چې په نو وخت بلغت ترسيږي په بلغت کې مشکل ولري دغه مریضان کې دي چې تومور مغزي ولري. هغه مریضان چې خصوصا د وی لاس په کې د خپل نارمل حالت نه ډیر زیات غټیږي نو دا رقم مریضان کې د تومور مغزي ولري او ټول نه ډیر مهم رواني اراض ولایم باندې مریضان نو جاتره تومورونه کې د یوازې اراض ولایم چې مریض تور کې هغه رواني مشکلات مثلا د تنګوالي او جګرخونی او دغه شیان هم کې د تومور مغزي یو علامه مریض ته وي. د تشخیص په برخه کې ام آر آی او سی ټی سکین خصوصا ام آر آی د یان تر هدا پر موږ ته کومک کوي او اضافه نور معایناتو ته ډېر نادر ضرورت کیږي چې موږ د مغزي تومورونو سوال کې وکړو. دا د په معمول شکل په مختلفو ولایتونو د افغانستان کې موجود ده. البته چې موضوع تومور د مغزي ده نو د مراکزو په اړه زه باید ووایم ډاکټر صاحب منان چې کوم ځای نه وکړو دلته زیاتره د عمومي سرطانونو په باره کې دي. ولې د مغزي تومورونو په اړه چې کوم مرکزونه دي یعنی په عمومي شکل په دولتي چوکاټ کې د افغانستان په سطح کې دغه شرایط روغتون ده چې معمولا هغوی ته د تومورای مغزي دا شیان هغه کوي په شخصي کې مثلا رفا او نورې شفخانې دي چې داسې نه هغه کوي. په ولایتو کې مثلا قندار کې په ډېر حده پورې بعض تومورونه سیاسي وي دا نیول کېږي په اوځوي شفخانه کې په هرات کې په مزار کې په ننګرهار کې په قندوز کې ام آر آی هم د تشخیص په برخه کې او تر یو حد پورې د دې عملیاتونه هم د اجرا کېږي. بیرته تاسو د مشخص هم د پښتنې پر اعظم چې او یو بل ډېر مهم موضوع هغه دا ده چې ټول تومورای مغزي چې دي هغه ضرورت د عملیات نه لري. بعضو تومورونه د مغز دي هغه کېدای شي په عمر مریض سره راغلي وی ور سره هیڅ کوم مشکل دی ته پېښ نه کیږي صرف مو وخت په دې عکس اخلو او ګورې څنګه دې چې سړی رښتونه کې نور کېدې په ټول عمر پورې وي سره پاتې شي بدون دې چې دوی ته کوم مشکل پېښ کړي.
بلې او ډاکټر صاحب لاندې پوښتنه کوم بحث په دې سره راټولو کور ودان تاسو ډیر ښه واضح کړ چې د سرطانی ناروغیو د سرطانی تومورونو مرکزونه کم دي اما په مجموع کې د سر د تومورونو لپاره یا هم د اعصاب د تومور لپاره مراکز زیات دي او د تشخیص امکانات هم ډیر دي. کور ودان آیا ځان ترې ژغورلی شو د ژوند پوک دوه کړ د تومورونو نه؟ ډاکټر صاحب که داسې یو دقیقه خبرې راټول کړئ مهرباني.
ما په شروع کې هم ویلې چې د دلایل مهم دي نو د سبساسي شکل کوونه غوډن ته ما مشکل دی ولې هم هغه بعضي عمده دلایل چې مثلا هغه کې سيګريټ کول دي د شوا نظام ساتل دي
شوا مثلا مختلف موبایلو انتنو همدارنګه د ایکس شواګانې مثلا یو چیرې سیټی سکان اخیستل کېږي ایکس رې اخیستل کېږي دغه اتاقونه لري پاتې کېدل په دغه د شوا د دې شیانو نه ځان ساتل کېدای شي یو اندازه پورې کومک وکړی شي په عمومي شکل سره ډېر داسې ژغورنه ترنه مشکل ده.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحبانو او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې عصبی یا هم مغزی تومور ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د عصبی جراحي ترینر متخصص ډاکټر محمد شفی فضلی او دالی آباد تدریسي روغتون د سرطاني ناروغیو د مرکز له عامر ډاکټر عبدالمنان باورینه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دا خبرونه مو واوریدله او خبرونه ته مو اړیکه ونیوله. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. په راتلونکي ساعت کې همدا بحث درته په دری ژبه وړاندې کیږي.